السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې دا خبرونه یو ساعت دوام کوي په راپورونو کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د څو زره بهرنیو سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتي برخو تاثیر ونه کړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو د فیصلې په وړاندې نړیوالو هم عکس العملونه ښوولي دي په همدې خبرونه کې ورباندې راپورونه خبرو په پیل کې له فرشتې جلال زینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري
ناټو وایي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت د برخلیک په اړه رپورټونه ورته رسیدلي دي د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس تقاعد کوي او د شمالي کوریا لپاره د امریکا استازي خوشبيني څرګنده کړي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د بندولو په اړه به موافقه وشي پوره خبر نو اوري ناټو تړون ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت د برخلیک په اړه خبر شوی رپورټونه ورته رسیدلې دي خو په دې اړه له نورې تفسیرې ډډه کړې ده د دې تړون یو ویاندې اوانا لونګیس کون اندازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې ویلي چې په وروستیو څلورو کلونو کې امنیتي چارې په بشپړ ډول د افغانستان د اردو او پولیسو په لاس کې وې هغې ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه سږ کال د پارلماني انتخاباتو د امنیت په ټینګولو وتوانېدل او د هغوی قابلیتونه ورځ په ورځ زیاتېږي اوانا ویلی چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د روانې میاشتې په پیل کې ژمنه کړې چې د افغانستان سره به د اوږدمهالي ثبات او سولې په ټینګولو کې همکاري کوي ځکه د دې په وینا دوی نه غواړي چې افغانستان هیڅکله بیا د هغو نړیوالو تروریستانو په ځاله بدل شي چې اروپا ته خطر پېښولی سي امریکا اوسمهال په افغانستان کې تقریبا 14,000 عسکر لري په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ په ماموریت کې چې د عسکرو شمېر یې 10,000 دی تر نیمایي زیات امریکایان دي د امریکا پوځیان د افغانستان د اردو او پولیسو د روزنې ترڅنګ له تروریزم او داعش سره په مبارزه بوخت دي د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس به د 2019 میلادي کال په فبروري کې تقاوت وکړي ترامپ پرون دا خبر پر ټویټر خپور کړ خو جیم ماتیس په خپل استعفا لیک کې لیکلي چې نظرونه یې په بشپړ ډول د جمهور رئیس له نظر سره مطابقت نه درلود او په خپلو اساسي اختلافي مسایلو کې د روسیې او چین په اړه د پالیسیو یادونه کړې ده جیم ماتیس د ډونالد ټرمپ په اداره کې له داسې کسانو و چې اټکل چې اتکا ورباندې کېدلی شوی د ماتیس د استعفا د لیک متن پرون خپور شو د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو د دې خبر په اړه له خبرداري ډکې څرګندونې کړې دي د امریکا د کانګرس د استازو مجلس ډیموکراتي غړي نانسي پلوسي پرون په دې اړه خبري اعلان ته وویل فکر کوم دا وایي چې هر وګړی باید د هغه د استعفا لیک ولولي چې د وطن پرستۍ له احساس او ولسمشر ته له درناوي ډک دی خو هغه ارزښتونه هم څرګندوي چې جیم ماتیس ته ګران دي اسوسییټډ پرس خبري اژانس او یو شمېر نورو غربي رسنیو پرون رپورټونه خپاره کړل چې وایي د امریکا په دفاع وزارت کې له افغانستانه د نیمایي امریکایي عسکرو د وتلو پر وړاندیز خبرې کیږي که چیرې دا پلان تایید شي تر راتلونکي اوړي به د امریکا د عسکرو نیمه برخه له افغانستانه وایستل شي خو د رپورټونو پر اساس ویل کیږي چې دا مسله او د امریکایي ځواکونو د ماموریت په اړه پر دغه تغییر د سپینې ماڼۍ د ټینګار له امله د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر استعفا کړې ده البته ویل کیږي چې دا یو اساسي دلیل و خو د افغانستان حکومت ویلي چې د امریکایي عسکرو وتل د افغانستان د امنیت پر وضعیت بد اغیز نشي کولای د افغانستان د جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوري نن پر ټویټر لیکلی چې په وروستیو څلور نیمو کلونو کې د امنیتي چارو مسؤلیت په بشپړ ډول د افغانانو په لاس کې و هغه لیکلي چې که زیات شمېر امریکایي عسکر له افغانستانه ووزي په افغانستان کې به پر امنیت ډیر بد تاثیر ونه کړي د شمالي کوریا لپاره د امریکا استازي ستيفن بيګون خوشبيني څرګنده کړي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د بندولو په اړه به موافقه وشي ستيفن بيګون نن د جنوبي کوریا پلازمېنه سیول کې د جنوبي کوریا له چارواکو سره ګوري هغه ویلي چې واشنگټن او سیول غواړي چې د کوریاګانو په ټاپوزمه کې دښمنۍ پای ته ورسیږي او د دې سیمې ټولو خلکو ته نوې او روښانه راتلونکی جوړ شي شمالي کوریا د دسمبر په شلمه ویلي و چې په یو ورخیز ډول به هیڅکله هم د اټومي وسلو خپل پروګرام بند نه کړي او لومړی باید امریکا له خپل لوري له اټومي تهدید لاس واخلي د لندن د ګیټویک هوایي ډګر چارواکو نن اعلان وکړ چې د هوایي ډګر د پروازونو لپاره بیا پرانستل شوی دی، خو مسافرو ته ویل شوی چې د پروازونو د ماتل کېدو او کنسل کېدو امکان باید په پام کې ونیسي. د دې هوایي ډګر د الوتکو د ځغاستې لار یا رنوی د 3 ساعتونو لپاره تړل سوی وه. ګیټویک د برېټانیا له ډیرو مصروفو هوایي ډګرونو دی. په داسې وخت کې چې د نړۍ ډیر خلک د کرسمس او نوي میلادي کال د رابرېدو لپاره ورځې شمېري، د برېټانیا د دې لوی هوایي ډګر د بندېدو له امله 1,15,000 مسافر انتظار کې پاتې وو. د دسمبر په 19 نیټه د ګیټویک هوایي ډګر په فضا کې تر 500 زیاتې بی پیلوټ الوتکې یا ډرون ولیدل شوې او د هوایي ډګر مسؤلان مجبور شو چې د میدان رنوی د پروازونو لپاره وتړي. د دې هوایي ډګر مسؤلانو او پولیسو ویلي چې هوایي ډګر ته عمدن دغه ډرون ور الوزول شوی وي. او په روسیه کې د بشري حقوقو پیژندل سوی مدافع لیو پونوماریوف تر 14 ورځې زندان وروسته خوشې سو. هغه په روسیه کې د سیاسي او مدني فعالانو د نیول کېدو پر ضد د انټرنیټ له لارې یو اعتراضي حرکت پیل کړی وو او د مسکو په یو توقف ځای کې ساتل کېده. په مسکو کې د یو توقف ځای چارواکو نن رسنیو ته ویلي چې هغه خوشې سوی دی. پونوماریوف د دسمبر په 15 نیټه د روسیې یوې محکمې په مکرر ډول د غونډو او مظاهرو پر قانون د تیری په جرم په 15 ورځې زندان محکوم کړی و، خو وروسته دا حکم 14 ورځو ته راکم شو. هغه په روسیه کې د بشري حقونو لپاره په نوم د یوې ادارې مشر او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سیاستونو له پیژندل سوو مخالفانو دی.
نن جمعه ده د لندې قوس دیرشمه د دسمبر 28 په راپورونه کې اوري چې جمهوري ریاست وایي د 3000 امریکایي سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتي برخو تاثیر ونه لري. تحلیلګران وایي
به مقدمه او سل لانجه چې هم دوی هم نورو جوړې کړي افغانانو ته هغه په ځای پرېښودل شي او دوی هم ځای خالی کړي، زه فکر کوم دا به د مملکت دپاره بیا دغه خلا ایجادېدل بیا ښه تمام نه شي.
د اورزګان ولی وای په دغه ولایت کې د زورواکو مخه نیسي.
پاینده کې به نور زورواکي ختموي، موږ د دې لپاره دلته ان شاء الله د خپل 50% وخت به باندې مصرفو چې د زورواکانو مخه ونیسو.
د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکو وسلولو ته خبرداري ورکړ.
دوی ته موږ غلبې کوایو چې راسي سولې ته او دې د خدای امر ته غاړه کشیږي. در غیر ازو د افغانستان امنیتي ځواکونه همیشه د توانایي او د ظرفیت لريج د دې په مقابل کې وجنګیږي.
د خوست مقامات وایي چې د زورواکو په وړاندې اقدامات کړي دي.
422 جریبه ځمکه د غاصبینو د منګولې نخلاص شوی دی او عاملی نه رسمن سرنولۍ ته سپارل.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر له خپلې دندې استعفا کړې ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی سي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د 3000 امریکایي سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتي برخو کوم تاثیر ونه لري. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې چې نن خبره سوې راغلي، زموږ د ټول نظام او ملت نهایي هدف دا دی چې بالاخره به ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي د امریکا دفاع وزارت پر داسې پلان کار کوي چې که نهایي سي په افغانستان کې د میشتو 4000 امریکایي سرتیرو نیمایي تر اوړي پورې له دې هیواده ایستل کیږي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
روسته له هغه چې پینټاګون له افغانستان نه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د وټلو خبره مطرح کړه، افغان حکومت په خبرګون کې وایي چې د 2000 بهرنیو سرتیرو وټل به هیڅ کله هم په امنیت نه وړه اغیز ونه لري. د جمهور ریاست په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره سورغلی، په تیرو 4.5 کلونو کې د لومړی کرخې جګړه او د ټول هیواد عام او تام امنیت د افغان ځواکونو لخوا تر سره سوی. وړاندې په اعلامیه کې راغلی دا چې 2000 بهرني سرتیر چې هغه هم تر ډیره د روزنې، تخنیکی مرستو او حمایه چارې پر مخ وړي، کدا وځي دا به هیڅ کله هم په امنیتي برخه تاثیر ونه لري. دا په داس حال کې چې پینټاګون په داس یو پلان کار کوي چې کنی هي شي په افغانستان کې د میشتو 4000 امریکایي سرتیرو نیمایي تر اوړي پورې له دې هیواده وستل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي وایي چې وړاندې لدی چې امریکایي سرتیری له افغانستانه ووځي، باید افغان ځواکونه بشپړ تجهیز سي. د دغه کمیسیون غړي نواب منګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کچیر د دې وطن د ضربي کله مداده چې افغانستان ورسوال ځواکونه د جنو سمفونو کې چې تر اوسه پورې د ملت یک مرشي دې کې توحید وشي او د دې تکمیل کې او په تجهیز کې مرغنده
د بهرنیو ځواکونو د وټلو خبره د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یو شمیر امریکایي چارواکو له خولې کړې ده. د خبری اژانس ویلي دي د په داس حل کې چې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره هڅې روان دي. د دې هواد پاړه د ولسمشر ترامپ په ستراتیژي کې ناڅاپي بدلون وی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یو امریکایي چارواکي له خولې چینو مینه د څرګند سوي ویلي دا سرتیری به تر اوړي پورې له افغانستان او وستل سي، خو په اړه یې وروستۍ پریکړه نه ده سوې. بلخوا د مخکینی افغان ولسمشر حمید کرزي د دفتر مشر کریم خرم کاڅه هم د بهرنیو ځواکونو وتل ښه کار بولي، خو ټینګار کوي که دغه وتل له پلان او افغانانو سره په همغږي تر سره نسي ستونزې به جوړې کړي. ښاغلی خرم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دوی وتل او صورت کې چې منظم پلان د مخنوي د تقسیم اوقات د مخنوي او د افغانانو سره په تفاهم کې وي او تیاری ورته ونیول شي یو خلا ایجاد نشي هغه ښه کار دی. اما به مقدمه او سل لانجه چې هم دوی هم نورو جوړې کړي افغانانو ته هغه په ځای پریښودل شي او دوی هم ځای خالی کړي، زه فکر کوم دا به د مملکت د پاره بیا دغه خلا ایجادېدل بیا ښه تمام نشي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې له افغانستان څخه د سرتیرو په ویستلو ټینګار کاوه، خو د دې کال په پیل کې نوموړی د امریکا د دفاع وزیر او نورو پوځي مشرانو لخوا وهڅول سو چې پر طالبانو د فشار ساتلو او د داعش ډلې سره د جګړې لپاره باید په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور وساتل سي.
ومردل چې جمهوری ریاست وی له افغانستان د څو زره امریکایي سرتیرو وتل به پر امنیتي وضعیت کوم تاثیر ونه لري. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو د پریکړې په وړاندې نړیوالو هم عکس العملونه شولې دي. دا خبر په داسې حال کې پر رسنیو کې خبریږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تایید کړی چې په ابوظبي کې د طالبانو له استازو سره د ده په کتنه کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش خبري وسوې. که څه هم متحد ایالاتونو له افغانستانه د خپلو شاوخوا وزره سرتیرو د وتلو رسمن خبر تایید کړی نه دی، خو د احمد تکل په راپور کې به واورئ چې د نړۍ په سطحه د دې خبر په وړاندې عکس العملونه څو یاد څه دي.
له افغانستانه د زرګونه سرتیرو د ایستلو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د طرحې په وړاندې په نړیواله کچه هم غبرګونونه ښودل شوي دي. پنټاګون ویلي پر هغه پلان کار کوي چې که تایید شي نو له مخې به یې په افغانستان کې د دیره څوارلس زره امریکایي سرتیرو نیمایي برخه اوزی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکي چې وایي دا سرتیری به د راروان 2019 کال تر دوبی پورې له افغانستانه اوزی، خو دې مقام ویلي چې په دې اړه تر اوسه وروستۍ موافقه نه ده شوې. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د احتمالي وتلو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو تایید کړی ده چې دا ټلواله به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناتو یوې ویاندې وانا لنګسکو ویلي دي چې د دې ټلوالې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په روانه میلادي میاشت کې په خپله غونډه کې په افغانستان کې د دوامدار امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د هڅو په اړه توافق وکړ. میرمن لنګسکو زیاته کړه د ناتو مشارکت مهم دی څو ډاټ ترلاسه شي چې افغانستان به بیا هیڅکله هم د نړیوالو تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. د امریکا اصلي سیال هیواد روسیه چې د طالبانو په ملاتړ تورنه ده د دې پریکړې په اړه ویلي چې مسکو د یو باثبات افغانستان په هیله ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل روسیا نه غواړي په افغانستان کې داسې څه پیښ شي چې نتیجه یې د دې هیواد بې ثباتي وي. روسي رسنیو د ښاغلي پیسکوف له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي باید منتظر پاتې شو او وګورو چې آیا متحد ایالات به په رښتیا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او که به دا ځل هم د پخوا په څیر پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي. رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې د ډیپلوماتانو په حواله د اوه زره امریکایي سرتیرو د احتمالي وبخې د احتمالي وتلو په اړه راپور ورکړی. خو په کابل کې یو لویدیز ډیپلومات رویټرز اژانس ته ویلي چې متحده ایالاتو تر اوسه له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه دوی ته څه نه دی ویلي او دوی بنن په دې اړه د بحث لپاره غونډه وکړي. د ډیپلومات ویلي ځینې نور هیوادونه هم غواړي چې خپل سرتیري له افغانستان وباسي او ښایي دا هیوادونه له نورو مخکې خپل پوځیان وباسي. د ناتو د یو بل غړي هیواد ډیپلومات رویټرز ته ویلي موږ ټول پوهیږو چې د افغانستان ځواکونه روحیه د بل هر وخت په پرتله ډیره کمزوري شوي، هغوی کافي تجهیزات نه لري او همغږي هم نه لري. خو دا ډیپلومات وایي ناتو به په راتلونکي کې هم د هغو د وړتیاو او ظرفیتونو د لوړولو لپاره وروزي او سلا مشورې به ورکړي. دا خبر په داسې حال کې په رسنیو کې خبریږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د روانې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. ښاغلي خلیلزاد تایید کړی ده چې په دې کتنه کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش خبرې وشوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ومردل چې جمهوری ریاست وایي د څو زره بهرنیو سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتي برخو هیڅ تاثیر ونه لري. پوځي چارواکي وایي افغان ځواکونه د 2014 میلادي کال راهیسې امنیتي مسؤلیتونه پر غاړه لري. په همدې حال کې د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې لیوي اونۍ یې د وسلولو پر ضد پوځي عملیات کړي دي. د شاهین قول اردو چارواکي وایي چې دغه پوځي عملیات په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې شوي دي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی راپور کې.
په شمازون کې د 209 هم شاهین قول اردو چارواکي وایي چې په تیرې ونی کې د ایسارلس عملیاتو په ترڅ کې په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې 25 تاده بستوال وژل شوی او لسکونه نور ټپیان دي. د شاهین قول اردو مشر ولی محمد احمدزی وایي چې د ایسارلس عملیاتو په ترڅ کې د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د طالبانو له وجوده تصفیه شوی او همدارس د جوزجان میمنې لاره چې تر دې په خوا د وسلوالو تیرریستانو د ګواښ لامل مستوده و په بشپړ توګه د ترافیک پر مخ پرانستل شو.
ایثار دا مثال به سرعت به پیش میرن فیرن قطعات ما در دولت آباد هستند. چهار طرف خرجات ولسوالی دولت آباد تصفیه و تراشی کردند. از هر دو طرف تلفات زیادی به دشمن وارد گردیده است.
د شاهین قول اردو قماندان چې په بلخ ولایت کې د ملي اردو د تعلیمي کنډک د 200 سرتیرو د فراغت په یو مراسمو کې رسنوي ته خبرې کولې، دا هم وویل چې د ایثارلس عملیات په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د طالبانو د پټنځایونو د لمنځوړلو په هدف تیرونی پیل شوی او د وسلوالو مخالفینو د مرچلونو تر بشپړ ختمېدو به دوام وکړي. هغه وویل چې یادو عملیاتو کې افغان پوځ ته هیڅ ډول تلفات نه دی اوښتي او د غوڅ ملاتړ ځواکونه یې هوایي حمایه کوي. د 209 هم شاهین قول اردو چارواکي هم پر طالب وسلوالو غږ کوي ترڅو د سولې خبرو ته حاضر شي او په غیر صورت کې به وځپل شي. د نظامی بنسټ مشر ولی محمد احمدزی وایي چې جګړه د هیڅ وی خوا په ګټه نه ده او د جنگ د دوام پایله به یوازې تلفات او افغان پوځیان د خپل خاورې څخه د ننګې او ساتنې لپاره هر ډول سرښندنو ته تیار دي.
هر وخت چې د سولې او د مذاکراتو خبرې کیږي بیا د افغانستان د خاورې دشمنان خپل هغه وحشت بیا هم د افغانستان خلکو ښکاره کوي او دوی همیشه ژمن نه دي دیته. موږ دې ته خوشبینه یو، موږ حکم د خدای تطبیقو، دوی ته موږ د غلبه کوایو چې راسي سولې ته او دې د خدای امر ته غاړه کشیږي. در غیر ازو د افغانستان امنیتي ځواکونه همیشه د توانایي او د ظرفیت لري چې د دوی په مقابل کې وجنګیږي.
د شاهین قول اردو سرتیري هم د خپل مشرانو پر شان د وسلوالو طالبانو سره د سولې غوښتنه کوي او وایي له جګړې ستړي دي او وینه تویول د حل لاره نه ده. د شاهین قول اردو دوه تنه سرتیري یې پاړه وای
که نمیستان که و آمده خدا تسلیم دا اولاد کنن که اگر نمه کنن دیگه بازمارم دیگه و آمدگی داریم که دا میشان استادگی کنیم تا که خون دا وجودی ماز ما دفاع از خاک خود میکنیم.
تیمور صمدی هستم. ما یک پیام برای دشمنا دارم. ما آمادگی بسیار کامل بخاطر سرکوبی ها داریم، ولی در قدم نخست از یوم تقاضای ما هست که مردم افغانستان از جنگ خسته شدن و همگی خواهان صلح هستند.
بعد از حال که شاهین قول اردو چارواکی او سرتیری د وسلوالو طالبانو څخه غواړي د سولې له بهیر سره یو ځای شي چې همدا اوس مهال دواړه لوري هم افغان امنیتي سرتیری او هم وسلوال طالبان په مختلف مورچلونو کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې په جګړه بوخت دي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
د خوست امنیه قمندانی وی چې په تیرو 9 میاشتو کې د بیلابلو قضیو په تړاو تر 400 زیات کسان نیولی او د تحقیقاتو لپاره یې عدلي او قضایي ادارو ته ورپیژندلی دي. نجیب الله الوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د پنجشنبه په ورځ د خوست امنیه قمندان ملپاسوال اختر محمد نورزوی رسنیو سره د یاد ولایت د پولیسو د 9 میاشتنیو لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل، په روان مریض کال کې په یاد ولایت کې 340 یا بیلابیل جرمی واقعیت ثبت شوي چې 103 نوي جنایي پیښې دي، 1 نوي ترهګریزې پیښې دي او 9 پیښې د نشه یي توکو د قاچاق دي. همدارنګه په دې موده کې 114 کیلو چرس، یو اندازه تریاک، هیروین، شیشه او 514 لیتره مختلف الکولي مشروبات نیول شوي دي. خوست امنیه قمندان وړاندې ویل چې د یادو واقعیتو په تور 415 کسان نیول شوي چې 325 کسان د جنایي قضیو و دشتنه د ترهګریزو خو او درې نوې تنه د نشې توکو په جرمونو تورن ول.
په مجموع کې 340 اویا پیښې دي. د ښار مرکز او دغه د 12 ولسوالۍ او درې مرکزی واحدونو کې ځنې داسې دي چې مخنیوي شوی دی، ځنې داسې چې د پیښې نه وروسته نیول شوی دي. الحمدلله داسې قضیه نه لرو چې په هغه کې د فایل نیمې نیول شوی. دوی ټول تحت کشف نه وتلي دي، یو تعداد تحت تعقیب دي، یو تعداد مضمون مفرور دي. انشاءالله وبنیول شي.
د جنرال نورزوی په وینا په تیرو 9 میاشتو کې 143 میله وسله هم د پولیسو لاسته لوېدلې ده چې یو تعداد دلته موجوده ده. ځینې د بالستیکي معایناتو لپاره مرکز ته انتقال شوي او یو شمېر اړوند سلانوالۍ ته ورکړل شوې ده. د زیاتوي د همدې قضیو په تړاو و درشګاډې نیول شوي چې د محاکمو تر نهایي حکم وروسته به د ګمرک لخوا لیلام او یا پرځای شي. د په وینا چې په دې موده کې 422 جریبه دولتي ځمکه د غاصبینو له منګولو خلاصه شوې چې 400 جریبه یې په مندوزیو کې او 20 جریبه په خاني خوړ کې وه چې عاملین یې په رسمي ډول سرانوالۍ ته ورپېژندل شوي دي.
422 جریبه ځمکه د غاصبینو د منګولې نه خلاص شوې دي او عاملین یې رسما سرانوالۍ ته سپارل شوي دي چې د هغو 400 جریبه ځمکه په مندوزیو کې او 20 جریبه ځمکه کې په خوني خوړ.
خوست امنیه قمندان وایي چې دوی د نیول شوو وسلو او ګاډو د ساتلو لپاره منظم ځای نه لري. نو له همدې کبله د سرانوالۍ او عدلي ارګانونو په ځانګړي ډول له محاکمو غواړي چې په ټاکلې قانوني موده کې دا دوسیې وڅېړي او د مصادرې په اړه یې نهایي پرېکړه د پولیسو سره شریکه کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د اورزګان والی وی په دی ولایت کې له اوږدې مودې راهیسې زور واکې د بیوزلو کسانو مرستې وړي. والی ژمنه وکړه چې د دوی ستونزې مخنیوی به کوي. دا خبره یې په دی ولایت کې پر سلګونو کورنیو د بشري مرستو د ویش پر مهال وکړه. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
په اورزګان ولایت کې د وچکالی او جګړې ځپلو کورنیو سره د نغدي مرسته د آر آر ای ای یا د افغانستان د بیا ودانولو په نوم یوې خیریه موسسه وکړه. د دې موسسه مسول انجینر محمد داوود د یادې مرستې د فایل پر مهال ازادي راډیو ته ویل دغه مرسته چې نقدي پیسې دي او 290 کورنۍ تور کول کیږي، 90 سلنه به پر وچکالی ځپلو وویشي او پاتې 10 سلنه به پر جګړه ځپلو وویشي.
هغه 90% هغه خلک چې د وچکالی له امله متضرر شوي وي، 10% هغه خلک چې متضرر شوي وي، بزای شوي د بل ځای نه بزای شوي او متضرر وي. 290 کورنۍ ته موږ مرسته ورکوو چې دا مرسته په دوو مرحلو کې توزیع شي. اوله مرحله 9000 افغانۍ ده، دویمه مرحله هم همچنان 9000 افغانۍ ده، چې جمله موږ 3000 افغانۍ په دوو مرحلو کې 290 کورنۍ ته ورکوو.
بل خو بیا د اورزګان والی وای په دغه ولایت کې د غریب او بیچاره خلکو حق زور واکوړي، خو وای چې لږ ورسته به هیڅ یو چاته اجازه ورنکړي چې د غریب او بیچاره خلکو حق څوک وخوري. محمد شفیق اسدلا سید جمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د زورواکو رشي لمن زوړي او غریب او بیچاره خلکو ته بخپل حق ورکوي.
مؤسسات د وخت وخت څخه د زورواکانو تر تاثیر لاندې وي او خلکو په زور په زیاتی په دې څخه کارتونه اخیستل. یو داسې چا وړي دا په دې وسړي په حکم نه مړی دی، د دوه په حکم نه مړی دی. موږ د دې لپاره راغلي چې د مؤسسات سره کومک وکړو چې دغه زورواکان په ډاګه کو او ان شاء الله په آینده کې به نور زورواکي ختمې. موږ د دې لپاره دلته ان شاء الله د خپل 50% وخت په دې باندې مصرفو چې د زورواکانو مخونی سو.
دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې د دغه ولایت یو شمیر جګړه ځپلو او وچکالی ځپلو ازادي راډیو ته ویلی و چې په نوم راغلي مرستی زور واکی وړي او یا هم مسولین پر خپل خیش او خاله ویشي. په ورته وخت کې دغه کورنۍ غړي چې ورسره مرستې وسوي ډیر خوشاله دي، خو وایي چې دولت له دې نه هم باید زیاتې مرستې ورسره وکړي.
نوم یې خانزاده دی، راغلی وم دلته چې دغه توزیع شروع و زموږ سره کومک وکړي. خدای دې وزونه ورکړي، کفایت کوي داسې لږ کومک زموږ سره وکړي. احتیاج داسې وم چې ولاکه مې تر یوې ګونو وړو تېره بله درلوده ودرېده، بس دغسې احتیاج وم یوه ګونې وړه مې چې سپېدله نور بیخي پر مخ مشی نه درلوده.
نوم یې صحت ولید وروره، پر دغه دوکانو باندې ګرځم وروره، که یا لاس پیدا کړي یا شر پیدا کړي بلا نسه پیدا کوه. هغه ناد کنران وروره زیریم یا د کوچنیان پسخانه وی وروره، یا په خدای داس کیر ډېره مننه کوو چې زموږ سره بلنه راکړه. موږ ته راغله دا خلک او موږ یې راوغوښته دالې په سترګو مایبه پلار مو فارکۍ دادی سپین ږیری دی در بدره په دې سرای پراته په دې کې پراته در بدره ده.
د یادونې وړ دی چې د دغه ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې زرګونه کورنۍ عجلو مرسته اړتیا لري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس له خپلې دندې استعفا کړې او ویلي دی چې د نوي کال تر پیله به خپلې دندې ته دوام ورکړي. ماتیس ویلي چې خپل استعفا لیک یې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استولی دی. هغه په خپل استعفا لیک کې لیکلي چې د روسیې او چین په وړاندې د امریکا په پالیسۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره د ده نظر توپیر لري. احمد تکله او نور تفصیل.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي په خپل استعفا لیک کې د نورو مسایلو ترڅنګ د روسیې او چین پر وړاندې د امریکا په پالیسیو کې له ولسمشر ټرمپ سره د خپلو نظریو د توپیر یادونه کړې او لیکلي دي روسیا او چین غواړي چې د نورو هیوادونو د اقتصاد، ډیپلوماسۍ او امنیت په اړه په پریکړو کې د ویټو د حق په کارولو سره د خپلو استبدادي موډلونو په څیر نړۍ رامنځته کړي. خدای زیاتوي چې امریکا باید د ځان د دفاع لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. ماتیس که څه هم په خپل استعفا لیک کې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته اشاره نه ده کړې، خو لیکلی یې دی چې د امریکا په پوځ کې د څلوېښتو کلونو خدمت تجربې ده ته ور زده کړي چې متحد ایالات خپلو متحدانو ته د درناوي ترڅنګ د خپلو او خپلو متحدانو د ګټو د خوندي کولو لپاره باید له ټولو امکاناتو کار واخلي. هغه ټینګار کړی چې متحد ایالات د هغو هیوادونو پر وړاندې چې ستراتیژیکې ګټې د امریکا له ګټو سره په ټکر کې دي باید یو ټینګ او قاطع دریس خپل کړي. ماتیس لیکلی ولسمشر د داسې یو دفاع وزیر د لرلو حق لري چې په دې او نورو مسایلو کې له ده سره په یو نظر وي. ماتیس دا څرګندونې څو شېبې وروسته له هغه وکړې چې ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې اعلان وکړ چې دفاع وزیر به د 2019 کال د فبروري میاشتې تر پایه تقاعد شي. له دې اعلان سمدستي وروسته د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د ماتیس د استعفا په اړه خبرداری ورکړ، ځکه ماتیس د ټرمپ په اداره کې د مهمې ستنې حیثیت درلود. په سنا کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر خبریالانو ته وویل چې د ماتیس استعفا د ټرمپ په اداره کې د ګډوډۍ نښه ده او د استازو د جرګې غړې نانسی پیلوسی چې ډېر ژر به د دې جرګې مشره شي وویل د ماتیس د استعفا خبر ټکان ورکړی دی. پیلوسی وویل چې ډېر مهم سیاستوال د ګډوډۍ له کبله او ځینې نور بیا پر رسوایۍ د ټرمپ له ادارې وتلي دي. د سنا د استخباراتو د کمیټې مرستیال مشر ډیموکرات سناتور مارک وارنر ویلی دا ډیره ویرونکې خبره ده چې ماتیس د ټرمپ له ادارې وځي. وارنر په ټویټر لیکلی دی چې د ټرمپ په بې نظمه اداره کې ماتیس د ثبات د یو ټاپو په څیر و. ځینو نورو سناتورانو او د استازو د جرګې غړو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. ټرمپ د ماتیس د استعفا له اعلان څو شېبې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې جنرال جیم ماتیس زما په اداره کې د دفاع وزیر په توګه له دوه کال کار وروسته د روانې فبروري میاشتې تر پایه تقاعد ته ځي. ټرمپ ویلي چې ماتیس په دې برخه کې زما تکړه همکار و چې نور هیوادونه او د امریکا متحدان په پوځي برخه کې خپل مکلفیتونه ترسره کړي، او د ده د کار په دوره کې په تیره د جنګي تجهیزاتو د پیرودلو په چاره کې ښه پرمختګ وشو.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم معلم مخلص ایمن ولا تکات پیغام پیغام ما ده من طالبانه د حکومت څخه دا چې لږه دې دا څه لوي چې او وربند کې کورګن ونه کې څه لوي معنا نه لري. څنګه دې دا وخت او دې دې څه لوي خبرې دې دا هیڅ معنا نه لري. څه لږه دا رقم نه سره سلام د
زابل ولایت د نوې نوبارې خالد څخه خبره کوم یا ورېدونکو ته سلام وایم. بعد له سلام څخه سولې په باره پیغام پرېږدو. نه پوهېږي څنګه د ټولو افغانان او د اولس او د ټول نظام خبر نه ده. خبرې پنجابیان او امریکایان سره کوي. نو خدای دې وکړي چې ملک او نظام یو بلې خواته ولاړ نه شي. وسلام په احترام د شهیدانو وینو او قربانیو ته وکتل.
السلام علیکم رادیو رادیو کار کوم سلامونه او نیک هلی ورند کوم. هله کوم چې دا وری خیر سره دغه د بزګر غونډې نتیجه ته ورسیږي. خدای کول بلکې خدای افغان نام ټول دا هله دي چې بلکې خدای سول راشي. خدای پاک دې سول راوړي. خدای پاک دې افغانستان ته یو اتحاد او اتفاق ورنصیب کړي. والسلام بیا احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ګن نور ټلیفوني پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدل سي چې په همدې خبرونه کې خبريږي. څلور نیم بجې سوې. فرشته جلال زید مهمو خبرونو لنډي وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت وايي له دې هیواده د زیات شمېر امریکایي پوځیانو وتلو پر امنیت منفي اغېزونه کړې. د جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوري نن په ټویټر لیکلي چې په وروستیو څلور نیمو کلونو کې د امنیتي چارو مسؤلیت په بشپړ ډول د افغانانو په لاس کې و او که زیات امریکایي عسکر ووځي پر امنیت بد اغېز نه شي کولای. اسوسییټډ پرس خبري اژانس پرون وویل چې د امریکا په دفاع وزارت کې د افغانستانه د زیاتو عسکرو د وتلو پر پلان خبري کېږي او که چیرې تایید شي تر راتلونکي وړي به د امریکا د عسکرو نیمه برخه له افغانستانه ووځي. ناټو تړون ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت په اړه خپاره شوي رپورټونه ورته رسېدلي خو په اړه یې له تبصرې ډډه کړې ده. د دې تړون یوې ویاندي اوانا لونګیسکو نن ازادي راډیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې په وروستیو څلورو کلونو کې امنیتي چارې په بشپړ ډول د افغانستان د اردو او پولیسو په لاس کې وې او قابلیتونه یې د زیاتېدو په حال کې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې تقاعد کوي. ټرمپ پرون دا خبر پر ټویټر خپور کړی دی. خو جیم ماتیس ویلي چې جمهور رئیس ته یې استعفا لیک استولی او د استعفا دلیل یې د نظر اختلاف و. په روسیه کې د بشري حقونو پیژندل شوی مدافع لیو پونوماریوف تر شپاړس ورځې زندان وروسته خوشي سو. لیو پونوماریوف په روسیه کې د سیاسي او مدني فعالانو د نیول کېدو پر ضد د انټرنیټ له لارې یو اعتراضي حرکت پیل کړی و. هغه په روسیه کې د بشري حقونو لپاره په نوم د ادارې مشر او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سیاستونو له پیژندل شوو مخالفانو دی. او د لندن د ګیټویک هوایي ډګر چارواکو نن خلکو ته اعلان وکړ چې د هوایي ډګر د پروازونو لپاره بیا پرانیستل سوی خو خبرداری ورکړی دی چې مسافرین دې د پروازونو د ماتل کېدو او حتی کنسل کېدو امکان په نظر کې ونیسي.
د افغانستان د ملي وفاق په نامه د سیاسي جریان مشر د ملي والی حکومت په هیواد کې د بحران او فساد پر رامنځته کولو تورنوي او د اوسنیو مشرانو بدلون یې غواړي. احمد ولی مسعود پرون دا خبره کړې ده. تفصیل خان محمد سین نوري.
د افغانستان د ملي وفاق د جریان مشر وایي هیواد اوسمهال په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دی چې د هوارولو لپاره باید اوسنی مشرتابه بدل شي. احمد ولی مسعود د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې هیواد په یو لوی بحران کې ښکېل او ناامني، بیکاري، بېوزلي او فساد پکې مخ په زیاتېدو ده. د وویل خلک او نړیواله ټولنه په دولت کې له ولس کلنو چارواکو نه ستړي شوي. په اوسني مشرتابه کې به د بدلون راوستلو پرته دغه بحران تر ډېرو کلونو پورې پاتې شي. حکومت چې له څو کلونو راهیسې مشروعیت له لاسه ورکړی اوس په فساد او بحران کې ډوب دی. که د دغه حکومت د بدلولو اراده نه وي افغانستان به د سقوط او د لمنځه وړلو حالت ته ورسیږي ځکه چې په ستونزو کې ایسار دی. د ټینګار وکړ چې چارواکي ونه توانېدل کومې ژمنې چې د خلکو سره کړې وې پوره یې کړې. دا لومړی ځل نه دی چې یو سیاسي جریان د ملي یووالي د حکومت پر کړنو انتقاد کوي، بلکې په خاطر دې هم ځینو سیاسینو، مدني بنسټونو او د ملي شورا ځینو غړو ورته انتقادونه کړي دي. خو د حکومت چارواکو تل د ناامنیو د کمیدو، د سولې د ټینګښت او د بېوزلۍ او بېکارۍ د لمنځه وړلو په برخو کې د خپلو هڅو خبرې کړې دي. د افغان حکومت اجرایه ریاست اوس هم د حکومت هڅو ته اشاره کوي. وایي که څه هم حکومت خپلې ټولې ژمنې عملي کړې نه دي خو ټینګار کوي چې په دې موده کې په بېلابېلو برخو کې اغېزمن کارونه ترسره شوي دي. د اجرائیه ریاست د بیان مرستیال فریدون خوزون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سولې په پروسه کې او د اقتصادي همکاري او اقتصادي مالی برخه کې اصلاحات راغلي دي، امنیتي سکتور کې اصلاحات راغلي دي، سم په تدارکاتو برخه کې اصلاحات راغلي دي. یعنی د څه نه ده چې هیڅ کار نه شوی، تر اقتصادي او سیمه ییزې پروسې چې سیمه ییزې اتصال رامنځته کوي په دې برخه کې کارونه شوي دي. دا سمه ده چې ناامني هم پراخه شوې ده چې دی عوامل لري. هیله من یو چې هر هغه څه چې حکومت ژمنه ورکړې وه ترې هر عملي شي.
خاغلی خوزون ټینګار وکړ چې حکومت له فساد سره هم جدي مبارزه کړې چې نتیجه خو او هیواد مو د فساد په نړیواله درجه بندۍ کې د پخوا په شان نه دی. د ملي وفاق مشر په داسې حال کې د ملي یووالي د حکومت پر کړنو انتقاد کوي چې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته خپل نوماندي اعلان کړه او تاکید وکړ چې هدف یې له دغه اقدام نه له وسني بحران نه د هیواد ایستل او خلکو ته خدمت کول دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د لوګر ښوونکي او زده کوونکي وایي چې د پوهنې بهیر له زیاتو ستونزو سره مخامخ دی. اړوند چارواکي ستونزه مني او د حل ژمنه یې کوي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د لوګر زده کوونکي او ښوونکي په یاد ولایت کې د ښوونځیو د ودانیو له کمښت شکایت کوي او وایي چې یخې هوا، باد او باران د دوی د زده کړو بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی دی. دوی زیاتوي هغه مهال چې اورښت، باد او ساړه ډیر وي نو عموما ښوونځي رخصتیږي او د زده کوونکو د زده کړو وخت ضایع کیږي. د لوګر په مرکز کې د محمد یونس او محمد یعقوب په نومونو د عمر فاروق د لیسې دوه تنه زده کوونکي چې اوس مهال په ښوونځي کې د زده کړو ژمني پروګرامونه تعقیبوي آزادۍ راډیو ته وویل
اوس دغه د تقریبا یخ د په منګل مرته ناست یو او په دې کې هم درس نسو ویلی، خو کله چې باران او یا یخ وي مشکلات سره مخامخ او درس ادامه نسو ورکولی.
په اوله کې سیواسې ګرمي وه، هلته موږ له ګرمي سره ستونزو سره مخامخ وو. اوس دا هوا یخه ده، موږ یخنۍ سره مخ یو. موږ د لوړ پل نه دی له لورې چې موږ ته ودانۍ جوړې کړي.
د یاد لیسې مدیر لطف الله ستانکزی وایي د ښوونځي د ودانۍ د کمښت ستونزه یې په خپله والي او د پوهنې ریاست له چارواکو سره شریکه کړې، خو د دوی غوښتنو ته رسیدګي نه ده شوې.
بس فکر وکړئ چې د والي د مقام څنګ ته په 15 مترۍ کې داسې یو سیمپ موجود وي چې هغوی نه خیمه لري او نه هم معیاري سیمپ لري، نو د هغوی ستونزه به څومره جدي وي. حتی موږ په ورځو ورځو باندې چې کله وخت باراني موسم وي او یا هم واورې وي، دغه سیمپونه رخصتو او دوی د درس د بهیر نه شاته پاتې وي.
د لوګر د ولایتي شورا غړي هم په یاد ولایت کې د ښوونځیو د کمښت ستونزه مهمه بولي. د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر عبدالولي وکیل وایي
هغه شاګردان چې هغوی په نام رساو کې پلرونه او والدین نسی سکونت کولای، هغوی مرکز په عالم تر کړه سوي دي او تعداد شاګردانو ډېر زیات ته چې دوی په یخ کې یخنۍ ته او په ګرمۍ کې لمر ته سبقونه وای. په دې برخه کې موږ د معرفت مسؤلینو سره جدي کار کوو چې پر روان د ولسمشر په شپږ زره مکاتبو کې یو هم د حضرت عمر فاروق د مرکزی لسی د توسعه برخه د توسعه ورکول سي.
بلخوا د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي دغه ولایت کې د ښوونځیو د ودانیو د کمښت ستونزه تاییدوي او وایي چې ټول بې تعمیره ښوونځیو ته د ودانیو جوړول په پلان کې دي. د لوګر د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال امینه سادات وایي چې
استثنا ان شاء الله امي مشکلات مو حل
قرار قرار ان شاء الله زموږ د ستونزو حلېږي. دا چې د پوهنې وزارت نشي کولای هغه ټول ښوونځیو ته چې موږ یې پیشنهادو د ودانیو د جوړولو منظوري ورکړي، خو هغه پیسې چې موږ ترازي د نوي ودانیو په جوړولو یې لګوو. نام خدا ورست تر بنی مود خوانزه شمیر دیریگی او هوایی تا وطانه جوریگی
ما روز بروز افزایش یافته میره و تعمیرات جدید بر از اینا ساخته میشه.
یاد دیوی پلوگر که دا محال دریس و دیار لسباب خوانزی فعال دی چی او سر و سوار لسی وطانه نلری او زدکون که بیدیاو که پو گرمه کلمر او پسار موسم که باد باران او سری هوا تا سبقی وایی.
په هند کې په روانه میاشت کې عمومي انتخابات کیږي. د هند په انتخاباتو کې به ټولنیز رسنۍ په بې ساري ډول پراخ رول ولوبوي. د رویټرز په حواله جزئیات له فرشتې جلالزی.
په هند کې حاکم ګوند بی جی پی په روانه مبارزه کې د ګډون لپاره په تیاری لګیا دی او د رقیب ګوند کانګرس غړي هم د دې مقابلې لپاره تیار معلومیږي. خو واتس اپ، فیسبوک او ټویټر به په هند کې د انتخاباتو د ګټونکو په پریکړه کې اساسي برخه لري. د هند کانګرس ګوند په روانه میاشت کې په دریو ایالتونو کې چې مخکې د بی جی پی د پلویانو کور وو انتخابات وګټل او څرګنده یې کړه چې سختې مقابلې ته تیار دي. په هند کې 900 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. د رپورټونو پر اساس 500 میلیارد وګړي په هند کې انټرنیټ لري. د هند 300 میلیونه وګړي فیسبوک او 200 میلیونه کسان له واتس اپ څخه کار اخلي. میلیونونه هندوان له ټویټره کار اخلي. په هند کې 450 میلیونه وګړي موبایل ټلیفونونه لري. د کاونټر پاینټ چیرونکو اداره وایي چې د هند په تیرو انتخاباتو کې چې په 2014 میلادي کال کې وو 155 میلیونه وګړو ګرځنده ټلیفونونه یا موبایل درلودل. په هند کې ډیر خلک چې موبایل یا ګرځنده ټلیفون لري له واتس اپ کار اخلي. دا معلوموي چې په روانو انتخاباتو کې به له واتس اپ د خلکو استفاده پریکند رول لري. په استرالیا کې د دیکن پونتون استاد اوشا رودریګز وایي چې په هند کې دواړه لوی ګوندونه پر ټولنیزو رسنیو د خپل حضور د پیاوړي کولو لپاره کار کوي او د ارتباط دا وسیله به د هند پر ټاکنو مهم اغیز ولري. خو اوشا رودریګز وایي چې له سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو د غلط استفادې امکان ډیر دی. هند داسې هیواد دی چې د مختلفو دینونو پیروان او مذهبي اقلیتونه پکې اوسي. د هند خلکو ستره برخه په ځانګړي ټولنیز طبقاتي سیستم چې کاست ورته ویل کېږي ویشل سوې ده. په داسې هیواد کې ممکنه ده چې د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو د غیر موثقو خبرونو، ویډیوګانو او لنډو پیغامونو د خپرولو له لارې خلک د کرکې او تفرقې پر لور واوړي. په داسې هیواد کې ډېره ممکنه ده چې د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو یا پر واتس اپ د غیر موثقو خبرونو، ویډیوګانو او لنډو پیغامونو د خپرولو له لارې خلک د کرکې او تفرقې پر لور واوړي او حتی تشدد ته وهڅول شي. په هند کې دواړه سترګوندونه پر یو بل تور لګوي چې درای ورکوونکو د اړولو لپاره ناسم او غیر موثق خبرونه خپروي، خو دواړه ګوندونه پر ځان دا تور ردوي. رویټرز خبری اژانس په دې اړه په یو رپورت کې لیکلي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته ماتې ورکول به آسان کار نه وي. نریندرا مودی پر فیسبوک 3.5 میلیونه او پر ټویټر 5.5 میلیونه پلویان لري، خو د هغه په مقابل کې د کانګرس کندستازی راهول ګاندی پر ټویټر یوازې 8.1 میلیون او پر فیسبوک 2.2 میلیونه خلک پلویان لري. رویټرز لیکلي چې د مودی له پلویانو سره دا شمېره د مقایسې وړ نه شي ګڼل کېدلی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اټومي جګړې خطر باید کم اهمیت ونه ګڼل سي. ولسمشر پوتین پرون په مسکو کې په خپل کلنی کانفرنس کې د سړې جګړې د محل یو تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ. رضوان مراد او نور تفصیل.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړی چې د اټومي جګړې خطر باید کم اهمیت ونه ګڼل شي. ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د خپل کلنی خبری کانفرنس په ترڅ کې چې شاوخوا څلور ساعته دوام وکړ، د سړې جګړې د محل یو اټومي تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ. ولسمشر پوتین له خپل دې کلنی خبری غونډې څخه د خپل تصویر د ښودلو، روسانو ته د دې ډاډ ورکولو چې دا هیواد په سمو لاسونو کې دی او امریکا ته د پیغام رسولو لپاره ګټه اخلي. ولادیمیر پوتین ویل په 2002 کال کې د بلاستیک میزایلو د کنټرول لتړون څخه د امریکا وتلو ستراتیژیک توازن لمنځه یوړ او اوس د منځنی واټن وشتون کولو تړون څخه د وتلو د پلان په عملي کولو سره امریکا د لور ته بل ګام اخلي. دی وایي له اټومي وسلو څخه د ګټې اخیستنې د محدودولو لپاره لیوالتیا موجوده ده. په بل عبارت، داسې مفکوره شته چې اټومي وسلې به جوړ شي چې نور نړیوال ګواښ نه وي او د تکتیکي چټک استعمال لپاره طرحه شي. دا مفکوره په لویدیځ کې یو شمېر کارپوهان وړاندې کړې ده او وایي چې له دې څخه استفاده به وحشتناک نه وي. په هر حال، د اټومي شخړې محدودول به په نړۍ کې په یو اټومي ناورین بدل شي. ولسمشر پوتین ویل دا ډیره بده ده چې امریکا د سٹارټ پونوم د نوي اټومي تړون پړه چې د لری واټن وشتونکو میزایلو پړه ده او په 2021 کال کې وخت پای ته رسیږي سنوي. دا په تیرې یو میاشت کې دوهم ځل دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اټومي جګړې د خطر پړه څرګندونه کوي. د روسیې ولسمشر سکال په داسې حال کې په خپل کلنی خبری کانفرنس کې خبرې کوي چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګل شوې دي او په روسیه کې له نوموړي څخه د خلکو د ملاتړ اندازه هم کما شوی ده.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونه ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. هله د چي جوړ روغ اوسئ دوستانو. داونه بیا هم ستاسو ډیر پیغامونه را رسیدلی دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي. لدې کبل چې ستاسو پیغامونه ډیر دي، نو غواړم ټول ته نوبت ورسیږي او پرته له تبصرې او پرته له مرکې خبروم. د چا سره مرکه مې نه ده کړې، نو راځي ستاسو راغلي پیغامونه به په کټه سره واورو.
زه امیر حمزه د کاپیسا ولایت د لسیولو سوالي څخه یم. وزما د جمهور څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه دې بند کړي. مسلمانان په دې باندې ډېر ځورېږي. مسلمان په شپې تره نه په خپلو کورو کې ژوند نشي کولی، سکورن نشي کولی. زما د رئیس جمهور څخه د اجرایي رئیس څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه دې بند کړي. او دویمه خبره دا ده په کاپیسا کې د تعمیر تګاب ولسوالۍ د تعمیر په سیمه کې سړک د عمومي سړک بند بند کړی ده. ملي اردو خواته پټه د خلکو ځمکه هغې نه سړک جوړ کړی ده. خلکو ته دا خدمت نه ده ورکړی چې خلک دا سړک باندې راشي او خلک په ځمکې را روان دي. اوه سلام، دغه زما پیغام ورې جمهور وکړې ورسېږي. السلام
علیکم. پیغام دا دی چې د دوو شاګردانو په برابر خبرې کوم. شاګردانو کې د معلمان د شاګردانو سره ډېرې دګورې کوي. دغه د پیسودارو خلکو زامنان چې دي هغه اکثرات وخت پیسو په مقابل ډېر وخت سوي دي چې دوی کامیاب کړي دي. نه دویمې ټلیفونونو والته په دغې کې کپتان ټاکلی، هغه د نولس کلمان نښې د کوچنیانو سره کوچنیان زیري اصلاح نور هم اصلاح چې دغه کوم کوچنیان رخصتېږي یا د نجونو رخصتېږي، بیا د مکتبو انکوان د نجونو په ازادۍ د کوي پردالارې باندې، نو باید دوی د لارې د دې نجونو نظم باید مکتبیان ورسي خپلې موټر ورته ودري. دولت خاصه په واسطه کې نه شته. تر اخره بیا دغو خلکو د کوم کسان چې نجونې لېږي مکتب ته د کوم کورو سېږي، هغه باید د هغو ته دوی ووایي چې معنی تر یو حده هغه خپل پلرونه حکومت وکړي، تر یو حده دولت وکړي یو موټر ورته کړي چې تر هغه ځایه پورې ته مکتب وکړي. د نجونې رسي د هغو منځ کې وکړي نو د کندهار په سیمه کې تلالي کندهار کې د کندهار سفر دا بل څه نه مند خبره دي نه مند خبره ته نه شاه توخي. نو سوان په دې ځای کې دی چې موږ د مکتبو په اساس کې په چنداني د کندهار د دې کندهار په حساب باندې نه سم نه دی برابر. د مکتب هغه کسان چې په اصطلاح واکسان دي دا وو کسانو زمينه د درسو برابر د کنسي کلیبان خلګي دا وو خلګو انجنې اوښنيان په دلاري دي دی ریجی مشکلات لري. نو په دغه اړه مې وښتنه ده د شاګردانو بستېنی، د شاګردانو کلماني، د شاګردانو کتابونه ني، دا ډېر مسایل دي. کتابچې نشته، دا ټول مسایل لري. او مطلب زما دغه وښتنه ده نور د پیغامو کوم چې پر موږ هوا مو کوم خدمت یې د امر چې موږ شماري د موږ خدمت ازوري. الو
الو سلام علیکم. د کابل ولایت د تګاب له سوالینه د غږیږه ما د عملیات د موږ په چان خلک د دې راځه بس موږ تر لګاو وکوي.
السلام علیکم. زما د سره د ورما جو له سوالین څخه د جنگ حالات چې جنگ منطقه مو ټول بمبار سوځي د منطقه سره مو د وینې ووته ورا ورځدل راغلي ماجر د هرات ولایت شړای کې پروت یو ټول کوم کونه ما شي چې راځي راتيان تور کول کیږي یا والي دی یا بل هغه کوي دا ما شي مشر دی فورا شلوار راځي د خو مونږ وشت کې دي خو مونږ وشت کې بارا وینن مونږ وشت کو کومک درکو سار مونږ وشت کو کومک درکو نشته راس په شکه یو رومانه کوم کونه وو څه دا مستنه لري چې ما شومان ټول یاو ګرمه کتر کنه څه کولای دا بل چې مستو کومه کور سي مستو سرپنارا چې مستو شي دی راکي نو مستو اجازه وکړي چې موږ لار پر بل صاحب خپل سرپنا کو یو بل خاطر برکت وکړو. والسلام.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري.
بل السلام علیکم. زما د افغانستان د ملت څخه دغه هیله ده پدرانش هر څوک چې مری که طالب دې زموږ ورور دی، که اسکار دې زموږ ورور دی، که ملکي دې زموږ ورور دی، هر یو پر بل باندې دغه انتقاد مه کوئ چې د دې مرګ روا دی. مه د پردیو په کول کوئ ځکه چې د هغو څم د پردیو توپک ورڅخه دي، د دې غوڅم ورڅخه دي. خدای ته وګوري، قرآن ته وګوري، که یو سړی مري ټول په دې کې محفوظه دي چې مرګ نه وي روا. نو په دې کې نورې شرایط هم شته چې صلح وکړي. د خدای په لحاظ باندې کونډیان مو پرېښول، یتیمان مو پرېښول. دا د الله بندگان دي، که عسکر دي، که حکومت دي، که رعیت دي. صلح غواړو افغانستان.
زما پیغام دا ده چې د کاسې لورادونه ما واورېدو چې د مچلغو بند پاکستانیانو ته ورکول شوی دی چې هغه یې جوړ کړي. پاکستانیانو ته بند مه ورکوئ چې بمونه به کې کېږدي،
یمنګ ټانګونه او تیاری خو ټول را کبړ کې یمنګ چاتراش خو را در بدر کړل بس ورور دې مونږ دې د کونړ د غرو ونی ټول را ماتې کړل دې په ټوپو باندې تاسو غټم لا پاکستان ته ورکوي دغه دې ما غوښتنه ده چې هغه د انګریزانو ته ورکړي خو پاکستانیانو ته مو ورکوي دا باندې جوړی کی نورم په مخه کار
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
السلام علیکم زما کی بلال ایمان ولای ته مشه بیا شهر سره سره دا پیغام چې زما استعمال ول ټول سره سره دا پیغام چې دل ته په لمن کې دا ارته نور څه چې روان دي یا و چې لاندې وړي د شرکې یا ورور د کلی ملکان دی د شرکې خور غري په شی نه رسیدي او بل چې سر بدن کا واسه په بدن دا کې چې ماشان مزګر مزګر وړي د شپې وړي به چې په مودې کې خلقي یا خفي زما دا پیغام ټول ټول سره واسه
السلام علیکم آزادی ریڈیو کارکون کو ردین کو تطور د سلام نوایم بعد سلام زما دا پیغام د ورور د عملیاتونه چې کوم کیږي او په افغانستان کې په هر ولایت کې روان دي په دغه کې اکثر ډیر خلک عوام شیدان کیږي ورور دا د رسنیو له لارې د نورو لارو سیواهي چې مقصد دا طالبان یا څنګه دی څنګه د پرمشلو کس کې یو طالب کو هغه هم ورور جانه په یو کس لري سلیشن کس عوام نه وزنی دا نن زموږ په منطقه کې دا د زابل د شاجی په ولسوالۍ کې ورور نه کس دا چې په مدرسه باندې بمبار کړی د عوام دغه ورستلې د دغه کو ورور شیدان کړی د مدرسه طالبان دا چې ورور په ټول ولایت کې تاسو ښه معلومات لري چې ورور شیدان کیږي خو هغه ټول ورور د ملکیان خلک دي نو دا چې د حکومت نه کوي ورور د خدای په امان
پدې د ازادي رادیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه او د ازادي رادیو ټول همکارانو ته سلامونه د موقع څخه استفاده د معلولینو راغلي ورځ او هغه معلولینو ته چې نن په معلولیت کې ژوند کوي او هغه کسانو ته چې پر معلولو انسانانو یې زړه سوځي او د دې جامعې او تشریف بولي مبارکي ورته وایم خبره خدا ده چې معلول په افغانستان کې یو قشر دی اما ودته د قشر په سترګه نه کتل کېږي معلولین ډیر رنج وړي ډیر تحمل او مشقات تحمل کوي معلول چې بازار ته راووزي باوجود د دې چې خپل روزګار مجبور کړی دی باوجود د دې چې معلول دی ولیکن دته اصلا د انسان په سترګه نه کتل کېږي عقارات ورته ورسره کېږي په نظر د عقارات ورته کتل کېږي معلولین معلول انسان اصلا په دې جامعه کې توهین کیږي اهانت ورته کیږي وړاندې په نامه د شل په نامه د ګوټ په نامه د ګون په نامه ورته ویل کیږي وګر چې معلولین موږ د معلولین لرو کچيري موږ اته کین زمينه ورته مساعده کې او دوی ته د دوی د کار مطابق د دوی د خوشي مطابق کار پیدا شي په تعلیمي ارسه کې د شهادت پر ارسه کې په هر ارسه کې معلولین خپل رول وبولای شي نو دا به نظر وو نو سلام تاسو دایمي همکار قاری صاحب پښتونیم
السلام علیکم زه میدان شاد ولایت د بندچک ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم نو زورونه غوړی موږ د جلګې ولسوالۍ څخه د چراوړو غچ تقریبا موږ ته په دبره نوړه بیا تمامېږي شل زموږه اخلي تقریبا دا غنن شپه چې زه تاسو دغه پیغام ته وتاوم د مين الله زرو په کلو څخه ورده اخته تلار باندې نو غمه اخره دی خدای ته لیازی وخوری مو سم دغه یو کارا پاته دی دغه پیغام تاسو زو سلطان مو په خپل لاس لوري جوړ کړي په لاس په لار مو نه پری 500 په یو نیم زر په مو ورکاو الته یو غریب یو چاته ورکړي دغه لار تر څو جوړه کوم خو نه دولت لرو نه بل څه شپږ ګیره دولت اخلي شپږ ګیره طالبان اخلي ورکه خو دې زړه بڑاس بنو په ټلیفون کې نه کیش تاسو وکړه نور نو واخم نن نیسم
زه د کندهار ولایت څخه سجکلا خبرې کوم په کندهار کې دا د نزلجان او د تاجان په سرای کې دکانونه دي د دواو 400 کورسوارسي شیشه نه پیدا کیږي و یو واګه را سره دی هغه جلا فرمولای د جلا فرمولا ګسرو کړی نو دا فایش کوم چې دا زموږ څخه ورسوي چې چارواکي باید دغه دکانداران بند کړي ناشتي خطونه اعلان کړي دا موږ په دوايانی او مرګان تور کړي او سلام
السلام علیکم، زه عبدالحجی یم، له هلمند نه واشیر ولسوالۍ څخه مې تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. د ازادي راډیو څخه غوښتنه کوم چې زما دا پیغام په بار بار باندې نشر کړي. ورور جان، د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې پر مخ د تیرو دوو کلونو راهیسې کار نه کوي، نو د دغه ولسوال د واشیر د ولسوالۍ د ولسوال او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې که چیرې وي چې موږ خپل ولسونه بولي، نو موږ ته دا خدمات فعاله کړي او موږ ته بېلابېلې شبکې دلته ناسب کړي، تر څو موږ د دغسې ډول ستونزو څخه خلاص شو. موږ د خپلو دوستانو سره چې کله اړیکې نیسو، د لوړو لوړو غرونو سرونو ته خېژو، نو د مسؤولو ادارو څخه مې دغه هیله ده چې دغه ستونزې ته په جدي توګه توجه وکړي. په خاص توګه د واشیر د ولسوالۍ د مرکز په ختیځه برخه د پولاد او پایوا کشور په دغه کلي کې مخابراتي شبکې پر مخ کار نه کوي. د ازادي راډیو څخه غوښتنه کوم چې زما پیغام په بار بار نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه احمد د پرا ولایت د پرارود ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما دغه خواهش دی د اشرف غنی صاحب څخه چې دغه ښارونو ته د محصول کم واخلي، او دغه طالبان هم د تجارت نه پرېږدي بې محصوله، نو دا داسې وکړي چې دا محصول دې ورسره نهایي کې نه به تجارت په ازادي او نه به موټروانان په ازادي. په یخو او بارانو کې دوی پر ډمبره ولاړ دي. هره پوسته شپېته پوستې د افغانستان پر بین المللي لارې پرتې دي. هره پوسته چې پنځه پنځه زره دینې واخلي، نو دوباره دا تجار هم مزه موټران ودروي. او دا اشرف غني رایاست، نو همدو لږې بسي دا خو هلته غوښې وغورمې خوري پروت دی بالا دې ورځې تېروي، نو دی د چا څه پکې سکې دی.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د څنګهور د کلي نګولدین تایس سره په تماس کې مست بعد د سلام زمونږ د درخواست او تقاضا یا خواهش دی چې په افغانستان څومره سامانونه یا سوداګانې خوراکي توکي او که غیر خوراکي توکي، همدارنګه د وړو یوه بوجۍ چې وه په پاکستاني تقریبا په ننګرهار ولایت کې مونږ به اخیستله په اتلس سوه روپۍ باندې بوجۍ، تقریبا افغاني چې دی شپږ سوه شپږ نیم سوه زیات کم دا کسان دي به راځي. هغه اوس نن سره مونږ ته په پنځه سوه شپږ سوه یا دوه زره پنځوس یا دوه زره شپږ سوه روپۍ باندې تمامېږي. دغه شان دي په کلدارو باندې مونږ ته هر یو شی همدغه شان دي افغانو باندې ګران شوی دی. هغه بیا کلدارو ته واړئ، په کلدارو باندې هغه شیین همدغه شان دي، په افغانو باندې ګران شوي دي او په کلدارو باندې ګران شوي دي. همدارنګه زمونږ دولت ته دا پیشنهاد دی چې په دا کوم خوراکي سامانونه چې راځي په دې باندې ترانسپورټ بیې یا محصولاتو بیې لوړې شوي دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې بدبختانه دغه سکون او سهولت او ارزاني یا همدارنګه فلاح او خیرات د جن کې یې ځای د لاسه ورکړي. دا چا د لاسه دولت هېڅ کله هم تپوسونه که سوداګر ته ونه وي چې دا ولې دومره جګ جګري وکړي.
زه سید محمد خبرې کوم، د بغس ولایت د غورماش ولسوالۍ یم. دلته دا څلور میاشتې کېږي، پنځه میاشتې کېږي ریګریشن تر د هرات ریګریشن پراته یو. موږ د خدای شی نه دی راکړی، بارانونه اوري، یخونه دي، مردرې بدارې تکا تکای ټوکه ټوکر وري، تږې شنګ ډېرې خلک چې یو چنګ وړه نه لري چې باخه یې کې موږ څه چنګ وکړو. اشرف غني صاحب ته دې دا زما پیغام ورسېږي او نورو مشرانو پښتانه خبر نه کېږي مردرې بدارې موږ څه چنګ وکړو. سلام.
زه فضل الله فضلی یم، د څخ ولسوالۍ نه سره په اړیکه یم. زموږ په لاره کې دا مشکل دی چې د څخ ولسوالۍ احوال دا مشکل ده چې په څخ ولسوالۍ کې هوټلونه روشن شته او د طالبانو له لاسه بند دی، او بیا په څخ ولسوالۍ کوز لګیا او پوسته بله پراته ده چې د ټبر په نوم یادیږي، په دغه پوسته کې شي ده لاره بنده ده. لاره بنده کړي، خلک اوبو کې کته کېږي او اوبو کې ځي او سړک یې تړلی ده دغو خوا ته. زموږ هیله د لوړپوړو چارواکو ده چې دغه لاره خلاصه کړي، موږ په خپله وچه لاره لاړ شو.
د ازادۍ راډیو ټولو محترمو اورېدونکو او کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حکمت الله یو تن استاد او چېستو نور استادان هم د بلورو په دفتر کې د ننګرهار په مرکز کې ولاړ یو. د محصولو د اخیستو دپاره راغلي او جمام کېږي چې راغلي او محصول نه راکوي، کله چې یو دفتر ته کله چې بل دفتر ته راشي اخیر څنګه یو
مكتبونه فلسل او شاگردان هم دسته دیشتا نویشتا تاکی پرایگان هم کیگی که آغاز خرسون هم کیگی و دوڑای را نبیسی دی او زمان تخبل ماشون هم حقیقی منگا دا مرکزی حکمت سخا غوارو که منگ تا دیر تا دا خبل ماشون دا متعمید یا دا تاویلدار دا لار اجرا که دا بایمیتریک کما دا غا چی دا پروژه چی دا سلسی سا دا ناکم دا ما زړه د دې هغه ته پیغام رسوم د زابل له څخه میاړي کړو ما دا پیغام نو د زابل په ولایت کې دا لیسکم دروازو له خلکو څخه پیسې اخلو د خلکو خورو ته ټکان کوي دغه بابا ګک سره کې دروازې اسکار بیا هر وخت په خلکو ته ټکان کوي او خلک زوري نو د کوم څخه د اهل له والي صاحب کوم دان دې نه ته دغه ما خو نه شي دغه وخت څخه په ورته
د ازادي او وريدونکو د خبرونې مینوال او تاسو پیغامونه نور هم را رسیدلې دي خو د خبرونې وخت هم دومره وو نور به پراتلونکو خبرونو کې په ګډه سره وورو تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم الله مملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5